فإذا نفخ في الصور أو تكال بسور كشبيلي أوهليشي فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون طول نسب ختم شي رشتة داريبة فقبلو كي ختم شي أو هغيبة دا يوبلنا پختنا هم نكوي أو هغيبة دا يوبل پختنا هم نكوي أو داغي وجب داوي چه هر بنده با پورا پخپل سخت بانده وی. در عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قوله چه در قیامت پورز با یو یو بنده یو یو سره او یو یو خزرا وستی شی در حشر پا میدان کی. او طول مخلوق در اولنی کس نواق لداخری کس پوری چه دنیا تر آغله و اغوی با در طول خلق پا مخ کی راجم شی بیا با یو منادین داو کری آواز باور کری چې دا سړی فلانی دی د فلانی زوی کو د چا سو حق د دو په ذمه وي نو هغه دې رامخ کې شي د دونه دې خپل حق وصول کړي. الله اکبر. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زوی به خوشحالیږي چې زما حق د پلار په ذمه راغی او چې د پلار سو حق په زوی باندې راشي نو پلار به یې خوشحاله شي چې زه به د دونه نن وصول کوم. داشان به ښځه خاوند وي او خویندې رونه به وي چې د چا به په چا باندې سو حق وي نو هغه به یې نه پرېږدي. چې منادي اعلان وکړي د دې د اورېدو سره به هغوی اماده هم شي او خوشحاله به هم شي. الله اکبر. انسان دلته په خلکو پسې ځي او راځي چې دې زما حق نه راکوي نو غم مه کوئ، یوه ورځ را روانه ده، دې نن پرېږدئ، ګورئ چې الله تعالی هلته څنګه تاله خپل حق درکوي. په هغه ورځ به هغه خوشحاله شي. سوچ کوئ چې پلار زوی نه پرېږدي نو د نورو خلکو به سو حال وي، مور به خپل بچی نه پرېږدي. الله اکبر. هلته به څوک د چا پوښتنې واله کس هم نه وي، بلکې خلک به د یو بل نه سوال کوي. ډېره اوږده ورځ به وي. د مسلمانانو چې کوم نابالغه بچي مړه شوي نو هغوی به اوبه راوړي، خلک به د هغوی نه اوبه غواړي، نو هغوی به وایي چې موږ خو خپل مور او پلار تلاش کوو، دا د هغې لپاره دي. سبحان الله. نو هر رشته به کټ شي او هلته به خلک د یوې نیکۍ لپاره مینتونه کوي چې ما له صرف یوه نیکي راکړه، لیکن څوک به ورکولو ته نیت نه تیارېږي. حالانکه په دنیا کې خلک په خپل نسب باندې فخر کوي او قریشي مکه خو به په دې باندې ډېر زیات فخر کوو. نو ګورئ په هغه ورځ به ټولې رشتې کټ شي، څوک به د چا پېژندو ته نه تیارېږي، هر یو به پټېږي چې هسې نه چې زمونږ نه څوک نیکي ونه غواړي. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. یا الله مونږ په دې خلکو کې شامل کړي، او چې د چا تلی درنې شي نو هغوی به کامیابي بیا مومي د قیامت په ورځ. د قیامت په ورځ به نیکۍ او بدۍ تللی کېږي، او چې د چا یوه نیکي هم زیاته شوه نو هغه به کامیاب شي په هغه ورځ. الله اکبر. او په هغه ورځ به د عملونو شکلونه وي، په هغه ورځ به وزن کیږي چې یو عمل څومره د اخلاص سره شوی و نو هغه عمل به هغه مره درون وي. د ځینو خلکو کجوره چې الله تعالی وغواړي نو د احد غر برابر به کړي د قیامت په ورځ، او الله تعالی به د بنده حالاتو او د هغو اخلاص ته ګوري او د هغې په بیسس به خلکو له اجر ورکوي. الله تعالی به تعداد ته نه ګوري، کیدی شي چې چا لس سره روپۍ ورکړي وي او د هغو اجر دومره نه وي لکه څومره چې د هغه کس وي چې چا لس روپۍ ورکړي وي. یعنی د لسو روپو وزن د لسو زرو روپو نه هم زیات کیدی شي. نو په دې کې به د انسان اخلاص او د هغو نیت ته کتی شي. او دلته موازین لفظ راغلی دی، دا د میزان جمع دی. د دې څه وجه ده؟ مفسرین وایي چې د دې دا وجه کیدی شي چې تله دومره لویه ده چې که په هغې کې اوه اسمانونه او ځمکه کېښودی شي نو بیا به هم هغه تله ډکېږي نه. سبحان الله. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به په تله باندې یوه فرشته مقرر وي چې هغه به د هر انسان په خوا کې د تلې په منځ کې ودرولی شي. بیا به نیکۍ او بدۍ تللی کېږي. که د چا نیکۍ زیاتې شي نو فرشته به اعلان وکړي چې فلانی د فلانی زوی ته نجات میلاو شو. د دې نه پس به هغو له چرته هم هلاکت نه راځي. الله تعالی دې مونږ په دې خلکو کې شامل کړي. آمین ثم آمین. او که بدۍ سیوا شي نو د ټولو خلکو په مخ کې به ندا وکړي فرشته چې فلانی د فلانی زوی دی نو هغه هلاک شو. او اس د خېګړې نه د همیشه لپاره محروم شو. په سوره حاقه کې فرمایل شوی دی چې چا له داغو کتاب په خی لاس کې ورکړی شي نو هغه به د خوشحالۍ سره ناره ووهي چې واو، لکه موږ خلک چې وایي چې واو زما کتاب ولولئ، زما یقین و چې زما به یوه ورځ حساب کیږي او ما د هغې لپاره تیاری کړې وه، نو هغه به په عیش او آرام کې وي، په اعلی جنتونو کې به وي. او چې چاله اعمالنامه په ګس لاس کې ورکړی شي نو هغه به فیل شي، نو هغه به فیل شي، نو د هغو به هم یوه خبره وي، نو د هغو به هم یوه ناره وي. هغه به وایي چې هی کاش چې زما اعمالنامه ما له نه وی راکړې، چې ما ته د خپل حساب ډو پته نه وی لګېدلې، هی کاش چې د مرګ سره زو ختم شوی وی، چې زه دوباره نه وی راوچت شوی. الله اکبر. ومن خفت موازینه، او چې د چا یوه نیکي هم کمه شوه او یو ګنای زیات شو نو د هغو سره به څه کیږي؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ده ها خلق دي چه دي خپل زانون پا نقصان کی واچول پا جهنم کی او پاغی کی با همیشه اوسیگی. دي خپل زانون پا خپل پا خساره کی واچول، پا خپل زان بانی ظلم کرده و خسروا أنفسهم، دا خدا غو خپل عمل لی چه اغو تور پیخ شو، پا خپل دا چه عمل کرده و جبه چلوله، پخپله ای پسترگو بانی کم کم سیزونه کتلی و او پا غگونه هم سوسو نو اوریدلی، پل عملی ده. دا انسان د ځان سره دشمنی کوي چې کله هغه داسی کوي. تلفه وجوهه همون نار، سیزی با مخونه ده هغو ور، او دا به سنگ سده دلوی چې دا به ده هغوی مخونه اخری. استغفر الله. وهم فيها كالحون، او باغی کی به ده هغوی شکلونه ورانه دو والوی، صرف غاخونه با پکی خکاری او شندی بای ختمی شوی، یعنی شندی بای اور سیزلی وی. امام قرطبی رحمه الله فرمایی چی کما برا شندوی نو هغه با سزیدلی وی او دنن با ننوتی وی او لاندی والا شند با استغفر الله ده سزیدو سر داسی اگده شوی چی خیتی تا برا سیدلی وی. اللهم جرنا من النار. سمره بد شکل بشی او ذلت بوی پاغوی باندی، رسوائی بوی، ده هر سیز نبا مایوس شی، حلاکت بورت مخی تا پا نظر رازی. زین خلق با پاغ و رز باندی فلاح عمومی، فلاح سوی، دا داسی کامیابی دا چه پاغی که بندت نجات میلاو شی ده بدینا او سعادتی نصیب شی، نو بندت ده جهنم نخلاصی میلاو شی او جنت تلار شی. یوی فوز، او هغه به درته هم مخکې بیان کړم، فوزن عظیم سوی، نو یو هغه خوش قسمته وي او یو دا بد قسمته دي. د یوې نیکۍ په کمی باندې به داسې کیږي. الله اکبر. په هغه ورځ به بنده تختی د خپل رور نه، د خپل زوی نه، د خپلې ښځې نه، د خپل مور او پلار نه. په هغه ورځ به ځینې مخونه داسې خوشحاله وي او خاندي به، د هغوی مخونه به چمکیږي او د هغوی د پاره به هره مرحله اسانه وي او هلته به هره مرحله ګرانه وي. مرګ هم ګران دی، قبر هم ګران دی، حشر هم مشکل دی، پل صراط هم مشکل دی او میزان به هم مشکل وي. نو د هغوی د پاره هر مشکل آسان شو چې کتاب کیښودی شي. نو مجرم چې خپل کتاب وویني نو هغه به وویریږي، انسان به داسې وویریږي ځکه چې هغو ته به د خپل عمل پته وي او هر وړوکی لو شی به پکې درج وي. نو دوی خپل نقصان په خپله کړی و، په ځانې ظلم کړی و، او چې په جهنم کې وغورځېږي نو مخونه به یې جهنم وخوري. او انسان خپل مخ همیشه پټوي چې چېرته خراب نه شي. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا په تاسو باندې زما آیاتونه نه لوستلې کېدل؟ دلته د آیتونو خبره ولی شوی ده؟ ځکه چې څوک دا آیتونه ووایي نو دا کېدی نه شي چې هغوی خپل ژوند بدل نه کړي، چې دا آیتونه د بنده زړه ته ننوځي نو داسې کېدی نه شي چې د هغو په ژوند کې تبدیلی را نه شي. او په سورة الملک کې هم راغلی دي چې فرشتې به تپوس کوي چې آیا ستاسو طرف ته څوک ویرولو والا نه وو راغلی؟ نو هغوی به وایي چې ها راغلی و خو مونږ خبره نه وه اورېدلې. او د جنتیانو د پاره به دروازې د مخکې نه کلاو شوي چې چاوی ولا مها هم انتظار نکړي او فورا دننه لاړ شي او جهنميان به ډیر وخت انتظار کوي د جهنم گیټ به بند وي هغه وخت به هغوی ته وویلی شي او هغوی به حسرتونه کوي چې کاش چې مونږ اورېدلی وې او پوه شوی وې او داسې وور به وي د هغوی مخې ته چې هغه به غړمبارې کوي دوی په انتظار کې ولاړ دي او دا هم ورته پته ده چې په دې کې به اوس مونږ غورځېږو نو هغوی ته به وویلی شي چې آیا په تاسو باندې زمونږ آیتونه نه لوستلی کېدل تاسو به هغه نه اورېدل فکنتم بها تکذبون نو هغه به تاسو دروغ ګڼل او رد کول به مو یو وی چې بنده په خوله وایي چې مونږ نه منو نو داسې خو کافران کوي او یو وی چې بنده په خوله نه وایي خو هغوی عملي طور هغه نه مني او عمل پې نه کوي نو دا د منافقت رویه ده او دا آیتونه څومره اهمیت لري عمل خو لا وروسته خبره ده نن خو څوک اورېدل هم نه غواړي او هغوی مایند کوي او وایي چې ولې مونږ ته پته نه ده زموږ سره وخت نشته دا زده کول خو د فارغه خلکو کار دی هغوی ته به وفرمایلی شي چې ولې زموږ آیتونه ستاسو طرف ته نه وو راغلي او تاسو هغه ونه منل عمل مو نه کړو په هغې باندې قالو هغوی به وایي چې ربنا ای زموږ ربه اوس ورته رب یاد شو غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین په مونږ باندې زموږ بدبختي راغله او مونږ قوم وګمراه مونږ ګمراه خلک وو او دلته د بدبختۍ دا مطلب نه دی چې کینې د هغوی تقدیر خراب وو بلکې هغوی اعتراف کوي او دا خبره مني چې دا زموږ بدبختي وه چې په مونږ باندې غالب راغله دا شقاوت څو دی امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې د دو بدبختي وه لذتونه مزې او خواهشات د ژوند خوشحالۍ دی په مونږ باندې غلبه بیا مونده چې مونږ په داسې خوشحالو کې وو داسې مست وو چې مونږ ته پته هم ونه لګېده مونږ په دې سیزونو کې لګېدلی وو مونږ د دې د پوهېدو کوشش هم ونه کړو چې الله تعالی څه رالېږلی دي بس په خپلو خواهشاتو پسې روان وو او په صراط مستقیم باندې د تلو او د هغې د پېژندو مو هم کوشش نه وو کړی او چې د چا د آخرت عقیده کمزوري وي نو هغه وایي چې زه خپل خواهشات څنګه پوره کړم یو طرف ته د الله خودلې شوي لاره ده او بل طرف ته زما لاره ده د خواهشاتو او اختیار زما دی چې کوم خواځم هغوی وایي چې خواهشات را باندې غالب راغلل او په خواهشاتو کې ټول ژوند تیر شو یعنی الله تعالی فرمایي چې تاسو داسې بنده لیدلی دی چې هغه وایي چې د الله نه علاوه بل اله نشته لیکن خپل خواهشي نفسي اله جوړ کړی وي د خپلې مرضۍ ژوند تیروي هغه د هغو اله وي د بدبختۍ دا معنی ده چې مونږ په لذتونو او خواهشونو کې نښتي یو د جهنم درک وي طبقې وي دا طبقې لاندې وي او بنده پکې ښکته ځي چې کله انسان یو ځل وښویږي نو بیا په مخه باندې ښویږي د دې لپاره خپل ځان اوچتول پکار وي د دې لپاره زور لګول پکار وي چې بنده خپل ځان بره کړي وزن اوچتول وي او د سیده لارې لپاره د محنت کولو ضرورت وي بنده ته که بنده داسې ونه کړي نو هغه به ښکته وښویږي نو هغه به ښکته وښویږي او جهنم ته به ورسي د جنت درجې دي او هغه بره ځي او د بره تلو دپاره د محنت ضرورت وي زور لګول وي په چړهایۍ باندې تلل آسان نه وي لیکن هغه وایي چې په ما باندې زما بدبختي غالبه شوه نو دا بدبختي په اصل کې د هغو عمل دی بد عمل ګنې داسې نه ده چې د هغو تقدیر په هغو غالب راغی نه هغه په خپله هغه عمل کوي او په خپله هغه لاره خوښوي یعنی په هغه ورځ به دا خلک خپله صفایي نه پیش کوي بلکې خبره به ومني چې ها مونږ په غلطه باندې وو مونږ د ګمراهۍ په لاره باندې روان وو سیده لاره رانه ورکه شوې وه څومره ژوند چې مو تیر کړی دی نو د نیغې لارې نه مو لرې تیر کړی وو چې کله بنده د هدایت لاره پرېږدي نو ګمراهي ده بیا خلک کافران مشرکان او ایتیس ګمراه دي او هغه کس چې د الله او د نبی احکامات پرېږدي نو هغه هم ګمراه دی یعنی لاره ترینه ورکه ده د هغوی نه تپوس کېږي چې ولې په تاسو باندې زموږ آیتونه نه لوستلی کېدل نو هغوی وایي چې په اصل کې مونږ په خپلو خواهشاتو کې ورک شوي وو په دې خواهشاتو پسې انسان خپل ټول ژوند ولګوي اخر چې هغوی د ژوند اخر ته ورسي د خواهشاتو په پوره کولو کې خو خواهشات نه ختمیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو بنده جهنم ته ورسی نو الله تعالی به هغه ته وفرمایي چې ستا یو ځای په جنت کې وو، خو هغه ځای اوس یو جنتی ته میلاو شو. انسان د خپل عمل سره د جهنم پلاټ هم اخلي، که غواړي نو د جنت یې هم اخیستی شو. هغوی به فریادونه کوي او وایي به چې ربنا اخرجنا منها، ای زمونږ ربه وباسئ مونږ د دې ځای نه. فإن عدنا فإنا ظالمون، که چېرې مونږ دوباره داسې وکړو نو بیا به مونږ ظالمان یو. ای الله مونږ وباسئ د دې ځای نه. چې کله پې مرګ راغی نو هم یې فریاد کوه او اوس په جهنم کې هم فریاد کوي چې یا الله یو ځل مونږ واپس ولیږې، که چېرې مونږ دوباره داسې وکړو نو بیا مونږ ظالمان یو. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې جهنمی به اوله د جهنم داروغه یعنی څوکیدار راوغواړي، څلوېښت کاله به هغو ته لګیا وي، فریادونه به کوي او دا به د آخرت څلوېښت کاله وي، زموږ څلوېښت کاله نه، او د هغه ځای یوه ورځ زموږ د زرو کالو برابر ده او په تکلیف کې خو یو منټ هم نه تیریږي. څلوېښت کاله پس به ورته جواب میلاو شي چې دلته کې دغه شان اوسه، په هغو به د چا ترس نه کیږي او بیا به هغه الله تعالی ته فریاد او زاری شروع کړي چې ای زموږ ربه، زموږ بدقسمتي په مونږ باندې غالبه راغلې وه، ای الله مونږ ګمراه شوي وو، ای الله مونږ وباسئ د دې ځای نه، مونږ به دا بد کارونه بیا چرته هم نه کوو. چې ته څه هم سزا غواړې نو مونږ له راکولی شي، بیا زمانه به تیرې شي خو هغو له به جواب نه ورکړی کیږي. او سوچ کوئ د انتظار وخت چرته تیریږي. او عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د دنیا دا ژوند چې ډبل شي د دومره وخته پورې به هغو ته جواب نه میلاویږي. ای الله ته په مونږ باندې رحم وکړې او مونږ معاف کړې، بیا به الله تعالی هغې له جواب ورکړي. قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني، ځای ورک شي. او دا داسې دی لکه سپي ته چې خلک وایي چې کورې شه د شړلو دپاره، هغوی به وشړلی شي او ورته به وویلی شي چې زما سره خبرې مه کوئ. الله تعالی داسې ناراضه دی چې هغه به سره کلام کول هم نه غواړي او ویلی شي چې د دې نه پس به هغې خبره هم نه شي کولی. چې کله هغوی په دې طریقه باندې وشړلی شي نو هغوی به چپ شي. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د اهل جهنم به دا آخري کلام وي، د هغې نه پس به هغوی د جواب ورکولو نه منع شي چې زموږ سره کلام مه کوئ. هغوی به خبرې بیا نه شي کولی، د ځناورو په شان به یو بل ته ګوري او لګیا به وي. او په قرآن کریم کې د دوزخ والو پنځو درخواستونه بیان شوي دي، په هغې کې د څلورو جواب ورکړی شوی دی او د پنځم په جواب کې دا جواب هغوی له ورکړی کیږي چې زما سره کلام مه کوئ. په اولنی څلورو کې هغوی بیا هم لګیا و خبرې کولی، د هغې نه پس به هیڅ خبرې نشي کولی. الله اکبر، هغوی ته به وویلی شي چې
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. زما د منديان یو ډله داسې ده چې هغه به ستاسو سره اوسېده، ستاسو په کوڅو کې به هغوی ګرځېدل او هغوی به وي چې ای الله مونږ ایمان راوړی دی پتا، ای الله مونږ وبخې او په مونږ باندې رحم وکړې، او تو خیر الراحمین یې، او تو په ټولو رحم کول والو کې بهترین رحم کول والی یې. دا د یو داسې مسلمانانو ډله وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې کمزوري مسلمانان وو او کافرانو به هغوی تنګول. او په هر دور کې داسې خلک راغلی دی د هغوی کار سوي چې هغوی مسلمانان تنګوي، او الله تعالی هغوی له دومره عزت ورکوي چې هغوی ته عبادی یعنی خپل بندیان وایي. او بیا یې هغه دعاګانې وښودې چې هغوی به زمانه دا دعاګانې غوښتلې، داسې ژوند هغوی تیر کړی وو. او تاسو څه کړي وو؟
فاتخذتموهم سخریا، نو تاسو به په هغوی پورې خندل او مذاق به مو کوو. حتی انسوکم ذکری، تر دې چې تاسو هغوی داسې ووهل چې زما ذکر مو د هغوی نه هیر کړو، یعنی تاسو داسې په مسلمانان ورپسې شوي وی هغوی مو نه پرېښودل، چې ستاسو نه دا هم هیر شول چې تاسو خو زما د عبادت لپاره پیدا شوي وی. او د دې دوه معنی دي. او دویمه معنی څه ده؟ چې تر دې چې تاسو د هغوی نه زما یاد لرې کړو، داسې په هغوی ورپسې شوي وی چې ستاسو نه د ویریدو په وجه د هغې نه د الله تعالی احکامات هیر شول، ستاسو په پرشر کې راغلل او هغوی د نیکۍ کارونه پرېښودل. ځینې خلک په اسلامو فوبیا کې وروسته شي او ځینې خلک په عمل کې وروسته شي، د خلکو د خندا په وجه، د پیر پرشر په وجه، د ماحول په وجه. تاسو دومره په هغوی پورې خنداګانې شروع کړئ چې د هغوی نه مو هر څه هیر کړل، او یا د دې دویمه معنی چې هغوی ستاسو نه زموږ یاد هیر کړو. په هغوی کې تاسو داسې مصروفه شوي وی چې زما یاد ستاسو نه هیر شو، او چې کله تاسو په هغوی ورپسې شوی، چې کله تاسو هغوی داسې تنګول نو ستاسو نه زه هیر شوم. دا سزا د ستاسو، ځکه چې کله تاسو په یو ایمان والا پوې خاندئ نو د الله تعالی د طرف نه دا سزا وي چې مذاق کول والا له دا سزا ورکړی شي، چې الله تعالی دا غونه خپل یاد هیر کړي. او دا ډیر خطرناک شی دی چې کله بنده په الله والو پورې مذاق کوي، کو په خپله چاته توفیق نه میلاویږي د نیکۍ، خو هغوی دې په دین والو پورې مذاق نه کوي، په هغوی پورې دې نه خاندي، ځکه چې د دین والا او د دین علم د یوې مدرسې په یو عالم پورې مذاق کول دا څه دي؟ داسې بنده بیا الله تعالی د خپل یاد نه محرومه کړي، نو تر دې چې هغوی ستاسو نه زما یاد هیر کړو. دا ایمانه ده. او نن دا شی ډیر عام دی چې خلک په دین پورې ډیرې خنداګانې او مذاق کوي. اشفاق احمد لیکلی دی چې زموږ زړه غواړي چې په دین پورې خبرې وکړو، او هغه مونږ نشو کولی، نو په مولانو پورې او په دین والو پورې خبرې کوي او په دې طریقه باندې خپل بړاس وباسي چې دې مولانو دا دین ګران کړی دی، دوی هر وخت خلک ویروي، دا خبرې دوی جوړې کړې دي، حالانکه هغه خبرې په قرآن کې موجود وي، د قرآن په باره کې خو هغوی څه ویلی شي نه، نو په مولانو پورې خبرې کوي، ټول الزام په هغوی ولګوي. نو په اصل کې په هغوی پورې خندا کول څه دي؟ دا په دین پورې خندا ده، په هغوی پورې لطیفې جوړوي. دغه شان د چا په ږیره پورې خندا کوي، د چا په حجاب پورې خندل، دینی خلکو ته فنټکس ویل، دې خلکو لی نمونه یې ښودی دي او هغوی ډسکریج کوي، د دې لارې نه یې د لرې کولو کوششونه کوي. وکنتم منهم تضحکون، او تاسو به په هغوی پورې خنداګانې کولې، هغوی به مو سیریس نه ګڼل. بنده خاندي په هغه چا پورې چې هغه ورته حقیق ښکاري، چې څوک په حجاب کې راشي، یعنی یو بل ته په سترګو سترګو کې اشاره وکړي چې دا د مله بیا راغله. انی جزیتهم الیوم، بېشکه ما جزا ورکړه نن په نن ورځ. بما صبرو، په دې وجه چې هغوی صبر کړی و، یعنی دا زموږ هغه بندیان دي چې په چا پورې به تاسو خنداګانې او پیشاړې کولې او هغوی به صبر کوو، نو ما هغوی له ښه بدله ورکړه. د هغوی صبر څه وو؟ په څه به هغوی صبر کوو؟ دوه قسمه خلک وي، یو هغه نمونه وي چې هغوی د خلکو په پرشر، یعنی د هغوی په دباو کې راشي او هغوی د حالاتو سره کامپرومایز وکړي، سمجوته وکړي، هغوی د الله تعالی حکمونه پرېږدي او وایي چې اوس زما نه دا نه کېږي، زه د خلکو خبرې نشم اورېدی، اوس زه دا نشم برداشت کولی، زه دا پرېږدم. داسې خلک کمزوري ایمان والوي. او دویم هغه خلک وي چې هغوی صبر کول والوي، دوی د نورو خلکو د خبرو پروا نه کوي، که څوک زموږ خلاف خبرې کوي، که مذاق کوي، هر څوک کوي، لیکن د دوی پروا نه وي. او دا څومره خوشقسمته خلک دي، دا هم یو صبر دی چې د بل په ټوق او پیشاړو باندې صبر کول، برداشت کول او د استقامت سره ودرېدل. کو خلک هر څه وایي، بعضی وخت کور والا خبرې کوي، خاوند خبرې کوي، نږدې رشته داران خبرې کوي، دوستان خلاصه خیر دی مونږ پرېښودی شو، لیکن ځینې داسې خلک وي چې هغه ډېر نږدې وي او هغه بنده نشي پرېښودی، د هغوی نه خبرې اوري. نو دا هغه اهل ایمان دي چې چا به صبر کوو، ځکه چې د الله تعالی د دین لپاره صبر کول وي، همیشه د صبر مرحله راځي. بعضی وخت داسې رسمونه او رواجونه وي په یوه معاشره کې، هغه بنده ته پرېښودل وي چې نه، دا خو مونږ نشو کولی، مونږ داسې ناچ او ګانې نشو کولی، داسې ګډاګانې او ډمامې نشو وهلی. نو بیا خلک خبرې شروع کړي، نو یو هغه وي چې هر څه پرېږدي او یو هغه وي چې د صبر سره په استقامت سره ولاړ وي، نو هم هغوی ته به د آخرت په ورځ جزا میلاویږي. انهم هم الفائزون، بې شکه هم هغوی کامیابېدو واله دي. او دلته فائز لفظ راغلی دی، یو وی نجات، یو وی فلا، یو وی فائز، لکه څوک چې په یو عهده باندې فائز وي، د فایز مطلب دی چې په جنت کې چې دا کوم مقام دی نو هغه به دوته ورکړی شي. په هغې باندې فایز شو ورسېدو هلته. الله اکبر. او چې کله د صبر مرحله راشي نو الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د هېڅ چا پروا ونه کړو. لکه دا کلاسونه چې دي په دې پورې هم خلک مذاق کوي چې ګورئ د دې خو بل کار نشته، په مخه کلاسونه اخلي، د دنیا خبرې خلک کوي چې دا تو کلاسونه اخلي نو داسې حال دي، دی رنګارنګ خبرې کوي، لیکن اوس څوک دي چې هغوی په استقامت سره ودرېږي او څوک دي چې هغوی پرېږدي؟ نو دا استقامت والا خلک دي، ځکه خو جنت ته روان دي. نو موږ ته به جمع کېدل وي، کلک به ودرېدل وي، او چې څوک وتښتي نو د هغوی یو ځای هم قدر نه وي بیا. که څوک د سبق نه وتښتي، که څوک د جاب نه وتښتي، او کو د سکول او کالج نه وتښتي، نو هغوی ته بیا څونه میلاویږي؟ او دا خلک چې دی نو دوی جمع شوي وو، نو تاسو تختی ما او جمع شئ، کلک ودرېږئ، د چا په خبرو پسې مه ځئ. او چې کله بنده جمع شي نو بیا الله تعالی هغوی له مقام ورکړي او په هغه ځای یې فایز کړي، ځکه چې د هر بنده یو مقام دی په جنت کې. په حدیث کې راځي چې بعضې وخت بنده هغه مقام ته یا درجې ته نه شي رسېدی کوم چې الله تعالی هغو له ایښودی وي، نو بیا الله تعالی په هغو باندې څو بیماري راولي یا تکلیفونه پرې راولي، ازمایش پرې راشي، او هغه صبر وکړي، او د هغه صبر په وجه بیا هغو ته هغه مقام میلاو شي. او چې کله هغه هغه درجې ته ورسي نو الله تعالی بیا هغه خپل طرف ته راوغواړي. سبحان الله. اوس دی د هغه درجې قابل شو. نن چې خلک په تکلیفونو کې دي، ازمایشونو کې دي، خلک وایي چې هی دا غریب، هی دا غریبه، په دې غریبي باندې څومره سختي ده، څه وجه ده؟ حالانکه الله سبحانه وتعالی هغه د اوچتو درجو قابله جوړه کړي. قال کم لبستم، هغه به فرمایي چې څومره پاتې شوي وی تاسو، فیل اردی، په ځمکه کې، عدد سنین، یعنی څومره کلونه مو تیر کړي وو. ګورئ د هغوی نه د هغوی د حال په باره کې هم پوښتنه کېږي، نو هغوی به وایي چې قالو، دا تپوس څوک کوي؟ کېدی شي چې الله تعالی کوي، دا نه دي ویلی شوي. یا کېدی شي چې جهنمیان تپوس کوي چې تاسو په دنیا کې څومره پاتې شوي وی، نو هغوی به وایي چې قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. هغوی به وایي چې د څو خبرې کولونه، موږ خو صرف یوه ورځ پاتې شوي وو، او یا د هغې څو حصه.
فاسأل العادين،
تاسو تپوس وکړئ د شمار کولو والونه، د هغه خلکو نه تپوس وکړئ، څوک چې په حساب کتاب کې ماهران وو، موږ خو حساب نه دی کړی. او یا به هغوی وایي چې د فرشتو نه پوښتنه وکړئ، ځکه چې هغوی به زموږ حساب کتاب لیکو. دا ټول ژوند به هغوی ته د ژوند سهي سخکاري. دا ډیر زبردست انداز دی. الله تعالی سو ځایه دا بیان کړی دی، د دنیا د ژوند د حقیقت د پاره موږ ته داسې بیان کړی دی. دا دنیا چې د دې په وجه تاسو خپل آخرت په دو باندې لګولی دی، نو دا دنیا د څومره مودې د پاره ده؟ تر څو پورې چې اوسئ دلته، چې هلته لاړ شئ نو پته به درته ولګي چې دې مقدار خو هسې د یوې ورځې وو، یا د هغې څو حصه. یعنی دا دنیا د قیامت په مقابله کې هېڅ هم نه ده. د قیامت به یوه ورځ 50,000 کاله وي، د هغې په مقابله کې کوچا ته سل کاله ژوند هم میلاو شي، ناغه خو د آخرت د یو څو سیکنډو برابر شو، یا د یو څو ګنټو. نو د دې یو څو سیکنډو دپاره موږ داسې د نقصان سودا کوو. دغه شان چې جنتیان هم جنت ته لاړ شي، نو الله تعالی به تینه تپوس وکړي چې تاسو څومره موده پاتې شوي وی په دنیا کې. نو جنتیان به وایي چې یوه ورځ یا څو حصه، یوه ورځ یعنی مورز. هغوی ته به هم هغه ژوند ډیر لنډ ښکاري. نو الله تعالی به وفرمایي چې په دومره لږ وخت کې تاسو دومره لویه بدله بیا مونده. او بیا به الله تعالی د جهنمیانو نه تپوس هم کوي چې تاسو څومره موده پاتې شوي وی. نو هغوی به وایي چې بس د دومره لږ وخت لپاره تلي وو هلته. هغوی ته به الله تعالی وفرمایي چې تاسو خو ډیره د نقصان سودا کړي ده، د دومره لږ وخت لپاره تاسو زه داسې ناراضه کړم او زما نافرماني مو کړه او جهنم مو واخیستو. نو انسان په خپله اخلي، په خپله سودا کوي د جهنم. چې کله بنده څه شی واخلي او هغه ښه نه وي، نو بنده ستومانه شي چې دا مې څه وکړل. او چې چا خپله دومره قیمتي زندگی دغه شان ضایع کړی وي، نو هغه وخت به انسان ډیر حسرتونه کوي. ټول موقع به ورته په نظر راشي، نو هغه به وایي چې دا مې څه وکړل چې ما جهنم واخیستو. نو هغوی ته به وویلی شي چې اوس اوسی په دې کې. هغه وخت به بنده خپل ځان ډیر ملامته کوي، خپل ځان ته به ډیر غصه وي چې ما داسې ولې وکړل. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نهغوية بأولي شي چه ها تاسو سهي بايه دلتا إن نافية راغلي ده أو دا ديرا سترونج كلمة ده طاقتور كلمة ده نيه تاسو پاتي شوي مگر واقعي تاسو دير کم پاتي شوي ده دا دا إنسان يو دير غط هماقت ده چه دا دمر کم پا بدلكي بنده خپل طول جون ضایع کړي. په دنیا کې ورته ښه د شمار پته وه، خلک برت ډیز هم مناوهي او هلته کې به وایي چې یوه ورځ هم نه یو پاتې شوي. وایي به چې مونږ خو پوه هم نه شو چې زموږ ژوند څنګه داسې زر ختم شو. هغه وخت به ورته پته ولګي چې څومره قلیل و. ظاهره ده یو څو سیکنډه خو ډیر لږ وي. کاش چې تاسو ته هغه وخت پته وي، د دې لږ شان ژوند د پاره به مو خپل آخرت نه و خراب کړی. زموږ اسلاف به یو بل له تسلي ورکوله او همیشه به یې وي چې دا دنیاوي زندگی خو د یو څو ورځو ده او زموږ اصل ځای د ملاقات خو جنت دی. سبحان الله، الله اکبر. امام احمد رحمه الله لیکلی دي چې څوک دنیا وپیژني نو هغه بیا د دې نه بېرغبته شي. چې کله هغو ته د دې د حقیقت پته ولګي نو هغه بیا په دې باندې نو هغه بیا په دې پورې نه اټیچ کیږي. او چې څوک اخیرت وپیژني نو د هغو بیا د اخیرت رغبت او شوق پیدا شي او هغه د الله تعالی رضا د هر څه د پاسه ږدي. چې چاته د دنیا د حقیقت پته ولګي نو هغو ته بیا دا ډیره حقیره ښکاري او په دې پورې نه اټیچ کیږي. افحسیبتم انما خلقناکم عبثا. ستاسو څه خیال و چې موږ تاسو هسې عبس یعنی بیکاره پیدا کړي وی؟ وأنكم إلينا لا ترجعون. تاسو به واپس زموږ طرف ته راځئ. داسې مختصر ژوند دی، نو دا سوچ مه کوئ چې ګنې دا بیکاره دی. دا خو هیڅ هم نه دی، هسې راته میلو شوی دی. نه، دا هغه ژوند دی چې د دې په ذریعه موږ ته خپل آخرت جوړول دي. که تاسو له څوک یوه ګنټه درکړي چې ستاسو سره یوه ګنټه ده صرف او تاسو مفت مال وړی شئ، نو خلک به د ټولو نه ګران شی اچوي په خپله ګاډۍ کې. همدغه شان د یو مؤمن مثال دی. نو هغه هغه عملونه کوي چې کوم په ثواب کې زیات وي، لیکن په ژوند کې موږ بیکاره او ارزان سیزونه په خپله ګاډۍ کې ږدو، نو د هغه ځای دپاره قیمتي سیزونه جمع کوي ځکه چې د هغې قیمت به لګي. نو الله تعالی فرمایي چې ستاسو دا خیال و چې ګنې ما تاسو هسې بیکاره پیدا کړي وی. الله اکبر، څومره زبردست دا آیاتونه. دا څنګه موږ د غفلت نه راپاسوي او مخکې د تلو ترغیب راکوي موږ له. د دې دنیا حقیقت موږ ته ښیي. کومه پرده چې به هلته کلاویږي نو هغه الله تعالی دلته کې اوچته کړه چې ګورئ دا ژوند څه شی دی او د دې دوکه څه ده او تاسو مطمئن ناس یې په دوکه کې. الله اکبر. فتعال الله الملك الحق. نو ډیر اوچت دی الله تعالی او هم هغه حقیقي بادشاه دی. لا اله الا هو، دا غونه سوا بل اله نشته برحقه. رب العرش الكريم، او هغه د عرش کریم رب دی. هغه په خپله هم کریم دی او رب دی د عرش کریم. که د عرش صفت کریم واخیستی شي نو کریم سوی عزت والا، کرم کول والا. داغو د عرش نه همیشه رافت نازلیږي، کرم نازلیږي، نعمتونه وریږي. هغه داغوی هم رب دی. ومن یدعو مع الله اله آخر، چې چا هم د الله تعالی سره وبلو او داغو سره بل اله هم وبلو، چې الله هم دی لیکن څوک بل هم دی، نو لا برهان له به، نو نشته سو برهان، نشته سو دلیل، هیڅ دلیل نشته، نه په دې کائنات کې، نه نبیانو سو خبره کړې ده او نه د الله د طرف نه سو وحي نازله شوې ده. فانما حسابه عند ربه، نو خبره ختمه شوه. دومره تاسو پوه شوئ، او که د دې پوهه کولو نه پس هم څوک نه پوهیږي نو هیڅ خبره نه ده، حساب د الله سره دی. انه لا یفلح الکافرون، بېشکه کافران کامیابي نه شي موندی، هغوی به نه کامیابیږي. په اوله کې راغلی و قد افلح المؤمنون، او چې بېشکه مؤمنانو کامیابي بیا مونده، او په اخیر کې راغی چې لا یفلح الکافرون، چې بېشکه کافران نشي کامیابي موندی. پوه شوئ په دې خبره؟ څوک دي چې هغوی به کامیاب شي، او څوک دي چې هغوی ته به په هغه ورځ کامیابي نه میلاویږي. د دواړو خبره وشوه. دومره هر څه بیان شو، او که د دې باوجود څوک نه پوهیږي نو بیا د هغوی مرضي ده، هغوی دې خپل ځان ملامته کوي. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، او ووایه چې ای زما رب ما وبخې، او په ما باندې رحم وکړې، او په رحم کولو والو کې تو بهترین رحم کولو والی، ځکه چې د الله د رحم نه بغیر نه کامیابي ملاویږي، نه بنده پاس کېدی شي، نه جنت ملاویږي، او نه حساب اسانېدی شي. نو اے الله مونږ وبخې، او په مونږ باندې رحم وکړې. دا دعا په مخه کول پکار دی مونږ له، او دا دعا یادول پکار ده. که په ناسته ولاړه هم مونږ دا ووایو چې رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، ای زما ربا ما وبخې، او په ما باندې رحم وکړې. وانت خیر الراحمین، او ته بهترین یې په رحم کولو والو کې. ای الله، ستا په شان رحم څوک کولی شي؟ او که څوک رحم هم وکړي نو څومره به وکړي؟ او ته په ټولو رحم کولو والو کې د ټولو نه ښه رحم کولو والی یې. ای الله، مونږ ستا نه رحم او ستا بخښنه غواړو، ته مونږه معاف کړې او رحم وکړې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة فوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.